څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم رشخند و هدیدې لپاره هغه نورم تشویقی و یاره تر احتیام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې، دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په پایل کې دا راته ووایه چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري، او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغه ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راگیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لار څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو، تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی. دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه، غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي. اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار او روزګار جوت دی. عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي، کار او روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده. د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي، خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي؟ حکومت ولې پام نه کوي؟ او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتونکی دی؟ نن په حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. مهمان صاحب، خبرونې ته خرغ لاست.
شکر، مهرباني، خدای مو په عزت لره مهرباني.
مهمان صاحب، ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیله من دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته به معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی. که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري، زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد سر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي. نو لهذا تاسو ته بهتره معلومه ده چې پر لارې ځینې خازیانې وي چې د ترانسپورت درېدل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته تاوان ورسوي. معلومه ځای پر ځای ودرېدل تازه میوې د یو ولایت پر ولایت چې تللي خراب شوي، هغه چې د خارج څخه بعضې میوې تل خراب شول. ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید، حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي. که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز وسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ شي، بیا بېرته د هغې خبرې ته ولاړ شي، فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه.
مومن صاحب، ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کیږي، پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي، ولې نه هلیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
فکر کوم چې د حلیزه امکان ډیر دی. سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي، بیت المال ته تحویل شي. موږ نور نه غواړو چې یا سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه خازج کیږي چې مثلا په مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی دا کښته دی دا سپاس یا څلور تیرې دي دا چې څنګه ترانسپورټ د افغانستان د ټاکسره تر بېګزاري یو جز دی او دا اچاجه پرواز به کوم د دې سره منظم نه چې درلودي وزیر صاحب ترانسپورټ هم خپل دلای درلودل چې هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای دا باید حل شي تاسو ګوري د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګوري ګمرک دومره په فساد کې او سره رسیدل دي زه په دې معنی اطمینان لرم که چیرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت باندې او په منظم ډول سره تحویل شي او ټاکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم ګام وي څو حکومت وکولی شي په دې باره کې خپل عواید پوره کړي ولې د بعض شانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي
چې اجازه راکړي مومن صاحب تاسو د فساد مسله یاده کړه په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او د یو شمېر کسان نیولي په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګډه د فساد پرمخ دي زه تاسو ته یو شی په ازغرد سره وایم اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومی دي یو تاجر ما دوړي هغه ته فلس او غنی تمامی دي بل دوړي هغه ته شپږ او غنی تمامی دي دغه لامل دي چې په ټول ګمرکات کې یو سره نه تطبیقیږي هغه څوک چې د مافیایي کړي سره لاس لري درغه مشکل ورته هغه دغه مال راوځي یا ایجنسی ارزان ورته تمامیږي نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي یو سان قانون نه تطبیق کیږي په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلای کله چې په هرات کې مال محصول دی آیا یو څوک حق لري چې به په هرات کې ودرې خو یو افغانستان دی کني یو لار څه دغه ګودغه د ګمرک رئیس دی هر څوک چې دی دا دی ولایت دی په دغه کې دی وکړي په هرات کې چې هر مال دی یعنی پاراکی او منظم تو ایک چین چې دا معلومه راځي یا جن راځي سم دې کنټرول کې پر یو ځای د خپل محصول نیو اخی
نو ما زه بخنه غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسې په اسلام مافیا دی دا غیر سوداګر چې تاسو له مافیا سره تړي څوک دی او چا سره تړي دی
دا په خپل دا په دغه خپل په ګمرکات کې چې څه نه وکړي ته ټول نورمال میږي یعنی تاسو ما دا د دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان یو ځای دی محصول وسی بل ځای نه راګرځول کیږي هر څه چې تاجر په جیب د سرګردانی سره مخامخ دي چې کچیر زه په هرات کې مسول کوم مال ولې په کندهار کې راګرځول کیږي که افغانستان هرات نه دی که نیمروز افغانستان نه دی یا بیا دا هر شی چې کیږي دا یې پر یو ځای وختل سي یعنی هغه مامور ته هیڅ نه ویل کیږي او هر څه چې پر تاجر باندې د پر کیږي تاجر نه پستنګ کیږي او نه پستنګ سوي دي یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې کچیر یو سن مسول وختل سي او په محصول کې شفافیت رامنځته سي خلک دا نه غواړي چې ما محصول دي کم شي خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي کې او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان او تاجر ته سرمایه ګذاري تل په دې حالت کې چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکویه شي یعنی د بیت المال تکویه لپاره اولین شرایط دا چې باید قانون یو شان شي په هرات کې یو رقم په جلال آباد کې بل رقم په ننګرهار کې بل رقم په مزار کې بل رقم په کندهار کې بل رقم په خوست کې بل رقم دا تاجر سره درګومه کړی دی هغه څوک چې شناخته لکه تاسو به تاسو یو شی ووایم یعنی دا چې یو شی چې هغه په افغانستان کې تنه مصرفیږي نه د افغانستان تر دي هغه په یو کال کې دومره جنس راغلی دی په تغیر جنس ټول شان مسولیږي په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغیر جنس مسولیږي او تغیر جنس د افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري ځکه مې د وزیر صاحب معترف یت خو خوښ شي په دې باره کې خپل جدیت ښکاره کوي او د تغیر جنس مالو څخه دا وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کی ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو کاروبار وډيري دا د اوایت تر دغه ډيريږي
محمد صاحب یو لوی مهم فاکت په اقتصاد کې چې د هغه تحرک دی کې اقتصادي تحرک نه بی له شکه چې اوایت پورته نه یو د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپل خپل پودري کې د خپل اوایت ول درک کچېره صرف کاربندیس کې کچې تلوي ترانسپورټي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګری کې د شریانونو حیثیت لري التم داسې او سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي سوداګرو ته ځان سیږي او سوداګرم ګواخ کوي چې نه پانګونه کوم او زم تاسو د پانګونه خونه کې اس معمولا حتمن دا معلومات درته شته زموږ اول پښتنه که حالات دغه سي اقتصادي تحرک بدوامو کې دویم که پانګونه راکم شي او یا راکم شي اوسنۍ اقتصادي ځان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي دا هغه هدف یا اول هغه مهم پکت چې دی ګوري دا هغه د لپاره امنیت اوس د خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده تاسو په دغه راډیو کې کار کوي چې ځانګړي راډیو د ټول رپورټن تاسو راځي اول امنیت دی دوهم په کار کې اساني ده دوهم ستونزې د منځ لري کول دي او بل شي چې دی زیربنا جوړول دي زه فکر کوم چې په دې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوږه پر وځه ولر دی ودی بعضی لاندې ماتیاوی کړي نه غواړي چې دغه د رئیس جمهور قانون تطبیق شي تاجر تشویق شي تاجر راځي سرمایه‌ګذاري وکړي زموږ ارزو دغه چې دې ته باید جدي پام لرو
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دی او بیا هغه یو شمېر سوداګر سره چې تاسو مافیایي کړي بوري اړیکه لري
فکر کوم مافیایي کړي ټول په عایداتي شوبو کې معمولا تقریبا 2000 موټر پر یو ځای راځي سی وی دي او چې پښتنه د نیو کې چورته ده تاسو ول د موټر یو بیچاره چې ولاړی په هغه کې چې دوا د لزر وانی ته په وجه راکښ کړی درغوش چې دا زه تاسو ته په غرض یو خبر کوم چې دا هر چا موټر راځي پر چوک کې ارغندې دی په ایسونه ستلای چې دا هر چا موټر وکندهار ته داخلي دی د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستلای دا یو صحیح او درغر سپین خبر ده لوی مثال تاسو په خپل د هرات سره په نظر لرو په هرات کې ولی دا وسوځل سونه خلکو د عامه تمنې وسوځل ولی ولاړو شل ورځې تای لري چې موټر په ګمرک کې بریږي یا ضبط ک یا علاقه یا مور مسوله و چې څه مشکلی و چې شل ورځې موټر په ګمرک کې راولي
مومن صاحب یو شمیر پښتني خلکو ته نور هم را ولاړیږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وړاندې چې بارونه وړي او مسافر وړي دام احتساب کوي صرافانم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم احتسابي کاری وکړه ترخوای د هرات په اسلام قلعه ګمرکم اور ولګید حالت آیا دننه په سوداګرو کې اویا هم یو شمیر تر شا پټ راځونه شته چې ځنی کړی غواړي ته یو شمیر نور سوداګرو مخه ونیسي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري
زه فکر کوم دا چې راځي دا اوس موږ ته نه رسېږي ول دا د حکومت وظیفه ده حکومت استخبارات لري په دغه خاطر باندې معاش خوري دا باید دی پیدا کړي هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپل تجار هم جز د نظام دی یعنی کچېره د نظام دغه یو په یوه خصوصي تور د کوي څوک تاوان ورته دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکې په کار واچي څوک په دې کې تعلق کوي
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمیر ستونزې را پیښ شوې دي ویل کېږي د دوی مالونه حل ولادي اساسي ستونزه چیرې ده
واقعت تر توایم چې په هند کې تقریبا موږ بعض صادرات چاغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده دا میوه چې دی بند کړی ده تازه میوه لکه چې دا دی موږ ته وخت خبر نه دی راکړی موږ ته باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا دردار تاریخ کوي تاسو راوړي ولې د هند حکومت په دې او اخر کې لسته مشکلات د افغانستان په سکتور ته لږ په بشکل دي په دې په سیستم یا په واګا کې او په دې په هوایي ډګرو کې
روسي پښتون سره ډول کول شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره په خلاف کو تر څو اقتصادي تحرک رامست شي
د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره به خبر خلاف دي زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا 15 پښ کال کې شوی په هیڅ وخت د تاریخ مزمر هم څرګند کی به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره کړی و دي موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وی هر هغه څه چې قانون وی هغه به د تطبیق دي او حق اقدار ته ورته چې خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځ لري سي یو مامور د ګمرک هرته ونه سي کولای یو مامور د ګمرک په خپل په هر بندر کې هغه پاچا دي او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای تجار هم باید خپل مبارزه پر دی وکړي نور باید د فساد شکار نسی نور باید چاته رشوت ورنکي هر هغه څه چې منظم باید خپل مبارزه وکړي دا وطن زموږ دي د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو چاته ور پر رشوت ورنکو چورور کمی کار اخلاص دی چې په نیوار پر رشوت ورکو باید دا غته خپل دلیل وای
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستيال محمد یونس محمد ډیر مننه
سہارا لفظونا صادقہ سمونا سہارا لفظ بشی مات بشی